السلام علیکم ازادي رادیو ته وغیاست د دې سات خبرونه اوري د برېټانیا حکومت خپل ټول اتباع وخت چې افغانستان ته سفر ونه کړي برېټانیا نن په اعلامیه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکې چن بلل او زیاتوي ډېر احتمال شته چې تر هغه په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي په اعلامیه کې زیاته شوې په مذهبي ځایونو مذهبي مراسم او د هوایي ډګرونو په ګډون په ټول افغانستان کې تر هغه ریزو بریدونو د لوړې دوه غوښته د برېټانیا د حکومت په اعلامیه کې د برېټانوي وګړو توقيف ته خطر یادونه هم شوې د طالبانو حکومت لا رسمن په دې اړه خبرګون نه دی خو دلته مګر وړاندې په ټول هیواد کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکړی دی فرانسې د طالبانو له زندانه د خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي مرتضی د جنوري له 8 راهیسې 224 اتیا ورځې د طالبانو په بند کې وو په دې اعلامیه کې د فرانسوي اصل خبریال مرتضی بهبودی خوشی کېدل یو فرصت بلل شوی او د مطبوعاتو ازادي او په ټوله نړۍ کې بیل خند راپور ورکول ته د فرانسې په ژوندتیا ټینګار شوی په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې فرانسې له لومړۍ ورځې د مرتضی بهبودی وضعیت له نږدې څارلی او د هغه د خوشی کېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې دي مرتضی بهبودی د چهارشنبې طالبانو حکومت له زندانه خوشی کړ د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا وایسا کله افغانستان سره تر ټولو ډیره بشری مرسته د امریکا متحده ایالاتو کړې ده تو اوچا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال افغانستان سره 1200 میلیون ډالر بشری مرسته شوې ده چې په دې کې تر 400 میلیون ډالر ډیره برخه د امریکا ده خو د افغانستان لپاره د امریکا شازده افریقا رنده کر په خپل ایکسپاند لیکلي متحده ایالات ویاړي چې افغانستان سره مرسته کوونکو په سر کې ځای لري تاجکستان او افغانستان سره د سرحد په اوږدو کې سلی رښنوی امنیتی پوسټې جوړې کړي د تاجکستاني رسنیو لقاله دا پوسټې د لخش شمس الدین شاهین روشان اشکاشم مرغاب او قروخ پسې موږ جوړې شوې د تاجکستان ایشا پلس خبري اژانس پنشن به پورس خبر ورکړو چې دا پوسټې د جمهور رئیس امام علي رحمان الله خوونی سره سمې جوړې شوې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افراطي وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اندېښنه لري او تیر میاشتې راپور ورکړ چې دوی امنیتی ځواکونو د انصار الله ډلې درې غړي هغه وخت ووژل چې د افغانستان له خاورې هڅه کوله چې تاجکستان ته ننشي په غور کې د طالبانو چارواکي د غرد خویدو په پیخه کې د څلورو تنو د مړینې خبر ورکوي په غور کې د طالبانو د امنیه قماندانې ویان عبدالرحمن بدری په یو بیان کې ویلي چې را پیخه د دولتيار ولسوالۍ په لکه مزار کې لیکل شوی دا او د قربانیان یې ماشومان دي په دې بیان کې راغلي چې د جمعې په ورځ څلور تنو لغړ خاورې د خپل کور د جوړېدو لپاره توګل چې غرفه وخوید تاکه شوی د چین په مصر کې یو وسر مشريزه جوړه شي دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې دا وی رښتیا چې د غزي جګړه د منځني ختیځ نور سیمو ته خبر نشي د قاهره په غونډه کې بعد یو شمیر عربي او اروپאי هیوادونو مشران او د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي خو په دې غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر نورو هیوادونو د احساسونو شتون د دې سبب کېږي چې څوک ډیره تامتري ونکړي خو چین ویل دي چې د منځني ختیځ لپاره خپل اساس جی جین د قاهره غونډه تواستوي روسي بیا ویل چې د بهرنیو چارو وزارت مرستيال میخائیل بوګدانوف بای دې غونډه کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له کانګرس وغوښتي چې د 1.5 میلیارډ ډالرو نظامی بودیجه تصویب کړي سپینې ماړی پرونو ویل چې د بودیجه به 1.5 میلیارډ ډالر اوکراین او 4.5 میلیارډ ډالر اسرائیل ته ځانګړي کړي جمهور رئیس بایدن یو ورځ وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې په یو وینا کې پر اوکراین د روسي برید په غزا کې د حماس له وسلوالو سره تړلې او بل د سپینې ماړی په خبر پاڼه کې راغلي چې له اسرائیل سره به د امریکا د امرسته د حماس له منګولو دوباره هم ته په خوندې خوشی کېدو کې اغیزمنه تمام شي د کانګرس د نظامی بودیجه په داسې وخت کې غوښتل شوې ده چې د تیر میاشتې په ورسره کې کانګرس لو اوکراین سره د پوزیم رسې وختنه رد کړې و
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې دیوغو کسانو د اساسي او بشري حقوقو په اړه خبرې کوي چې دوی په طبي پیښو کې خپل د کورنۍ غړي او کورونه له لاسه ورکوي لمونږ سره میلم دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صفای رازو دي چې طبي پیښو کې کله چې خلکو ته آسیب رسیږي په څه وضعیت کې دوی او د اساسي او بشري حقوقو لاړخه هغه کسان چې دوی ته صدمه رسیږي د دوی څومره حق په نورو خلکو په دولت باندې په نورو هیوادونو باندې کې چې دوی سره مرسته وکړه البته د خبرونه په لاړ کې به دا پوښتنې سره ځواب کړو په پایل کې به په ایراد کې د زلزلې په اړه خبري ولرو
پرته له شکه چې طبیعي پیښې د ځمکې د دغې کورې په هر سیمه کې په هر هیواد کې په هر څنډه کې د دې کورې رامنځته کېږي، او دا زلزلې په ټول تاریخ کې نه یوازې په افغانستان کې په ډېرو پرمختللو مملکتونو کې رامنځته شوي دي او اقتصاد یې ورته زیانمن کړی ده. طبیعي پیښې هغه پیښې دي چې په هغې کې د انسان دخالت پکې موجود نه وي او د انساني قوې په اساس باندې منځته نه راځي، بلکې د یو خارق العاده قوې په اساس باندې دغه پیښې منځته راځي چې د انسان عمل او د انسان فعالیت په هغې کې مؤثر نه وي او دخیل نه وي. نو دغه تعریف ته او دغه مفهوم ته په کتو سره طبیعي پیښې کله چې رامنځته کېږي نه یوازې دا چې اقتصادي زیانونه لري، بلکې دا ډېر انساني تلفات هم اړولي دي. په ټول تاریخ کې په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انساني تلفات منځته راوړي دي، حیواني تلفات منځته راوړي دي، حتی ډېرې سترې ځمکې له منځه وړي دي. طبیعي پیښو، زلزلې، سیلابونه، طوفانونه، دا ټول په طبیعي پیښو کې راځي او په ټول تاریخ کې دا ناورینونه منځته راغلي دي او په راتلونکي کې هم د دې ناورینونو د رامنځته کېدو امکانات ډېر دي. مخکې د هرات د زلزلې نه د پکتیکا زلزله، د د خوست زلزلو یادونه کولی شو چې هلته تیر کال ډېر انساني تلفات یې واړول، او اوس په هرات کې دغه ناورین رامنځته شوی ده. په دغسې حالاتو کې نه یوازې عام خلک، بلکې په لومړي قدم کې دا د همغې جغرافیا، د همغې هیواد، د حکومت مسؤلیت ده چې دغو پیښو ته رسیدګي وکړي او د تلفاتو لاسنیوی وکړي، د تلفاتو نه مخنیوی وکړي، او انساني ټولنه چې هلته زیان لیدلی ده د هغوی لاسنیوی وکړي، ورسره کومک وکړي. په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه، نړیوال سازمانونه، له هغې ډلې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنه مسؤوله ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزه وکړي او تلفاتو ته رسیدنه وکړي، هغو خلکو چې زیانونه لیدلي د هغوی لاسنیوی وکړي. ځکه دا منشور د ملل متحد کې دا یوه ډېره واضحه او تشریح شوې ماده ده چې د طبیعي پیښو په وړاندې د ملګرو ملتونو مسؤلیت ده چې داسې حالاتو کې باید راودنګي او کومک وکړي. په هر مملکت کې چې هر مملکت چې د دغه سازمان عضویت لري، غړیتوب لري، باید ورسره همکاري وکړي. په درېیم قدم کې د انساني ټولنې مسؤلیت ده، د عامو خلکو مسؤلیت ده، د شتمنو سوداګرو مسؤلیت ده چې هغوی دغسې پیښو ته رسیدنه وکړي او د انساني ټولنې لاسنیوی وکړي، او په ځانګړې توګه بیا چې ټوله اسلامي ټولنه یې، ټوله مسلمانانو ټولنه یې، لکه افغانستان غوندې یو هیواد، دلته خو بیخي د مسلمانانو وجیبه ده چې دوی باید د خپلو مسلمانانو لاسنیوی وکړي په دغسې حالاتو کې او کومک ورسره وکړي.
استاد، تاسو وضعیت رقم نه اوس طبیعي پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي، کوم مرستې چې افغانانو سره کیږي، آیا دا بسنه کوي او که په دې کې په عامه اصطلاح بېغوري کیږي؟
نیمګړتیاوې موجودې دي، که حکومت ده، که عام خلک دي، خوشبختانه تر خپل وس او توان پورې کومک کوي. عامو خلکو چې د افغانستان سره له دې چې بېوزله دي، سره له دې چې اکثره هیوادوال مو په فقر کې ژوند کوي، عامو دا چې له خپلو هیوادوالو سره، له خپلو مسلمانانو سره مینه لري، دوی حقوق یې ورته ادا کوي او د حق نه خبر دي، دوی هم په خپل توان سره د دې پیښې قربانیان
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له آسیب ځپلو سره کوم کسانو ته چې زیان رسیدلی د مرستې سوي دي او نیمګړتیاوې هم لري، که نیمګړتیاوې راته ووایه، مثلا په کومه برخه کې نیمګړتیا لري؟
انګلیسي او عمومي ډول د افغانستان اقتصادي ستونزې دي، له یوې خوا بیکاري طبعاً ستونزې لري، په عمومي توګه ویلی شم چې افغانستان اقتصادي ستونزې لري، او دا د لامل کیږي چې داسې طبیعي پیښو ته په سمه توګه رسیدنه ونه شي. نو د دې تر څنګ که نړیوال په دې برخه کې بېغوري کوي، په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې، نړیوال سازمانونه چې مخکې مې یادونه وکړه، که دوی بېغوري کوي په دغسې حالاتو کې، نو دا بیا د هغوی ستره جفا ده، ځکه چې هغوی دا مسؤلیت دا د واجبہ دا د هوی په منشور کې تصریح شوی خبره دا که هغه به غوړي کې دا د هوی ستر جعفر او هغه نقض د حقوق بشر مرتکب کیږي، نقض د خپل منشور دی ماده مرتکب کیږي.
کراسو دی زلزلہ زاپولو او اساسی او بشری حقونو ته کدارتو استاد په پایل کې لومړی د دوی کوم حقونه باید ادا سي، څه رقم سہولت دوی ته برابر سي؟
طبعا دغه سه طبيعي پیښه رامنځته کیږي. په لومړی قدم کې د دوی پیښو قربانیان چې هغه بې کوره کیږي، دوی خپل کورونه د لاسه ورکوي، خپل سیمې د لاسه ورکوي، خپل کلی حتی لکه په هرات کې چې موږ تاسو شاهدان یو، حتی کلی خپل د لاسه ورکړي. نو په لومړی قدم کې دوی ته د سرپناه په حق چې مدران حق دا ضروري او لومړیتوب لري، تر هر څه زیات دوی ته باید د سرپناه ځای ورته آماده شي. په دوهم قدم کې د خوړو امکانات ورته چې ضروري ده، حتمي ده، د خوړو امکانات ورته برابر شي. دا دوه عمده حقونه د دوی لپاره چې تلفات زیات نه شي، د دوی لپاره چې په ناروغیو باندې اخته نه شي، هغه څوک چې ژوندي پاتې دي دغسې طبیعي آفتونو نه دوی نور تلفات ورنه کړي، د نورو پیښو له امله چې رامنځته کیږي. نو دا دوه عمده کومکونه ورته په عاجل ډول سره لازم او ضروري دي چې اول ورته سرپناه جوړ شي، یا موقتا خیمې ورته ودرول شي، یا مثلا کیمپونه ورته جوړ شي، داسې سرپناه ځایونه ورته آماده شي. او په دوهم قدم کې د خوړو آمادګي ورته باید ونیول شي. دا دواړه یعنی لازم او ملزوم دي، او دواړه لومړیتوب لري تر هر څه مخکې. په نورو پړاوونو کې بیا د دوی لپاره د استوګنې ځایونه ورته په نظر کې ونیول شي، د دوی اقتصادي ستونزو ته رسېدنه وشي، ناروغیو ته صحي خدمات ورته په نظر کې ونیول شي، همدارنګه د بیرته ځای پر ځای کېدو امکانات ورته برابر شي. دا هم په آخر کې ډېره مهمه خبره ده، د دوی لپاره چې دوی خپل کورونه، خپل ځایونه، خپل کلي د لاسه ورکړي، دوی ته د بیرته مېشت کېدو امکانات ورته برابر شي. دوی ته هماغسې لکه چې دوی په منظم شکل سره ژوند یې کوو، کلی یې درلود، سیمه یې درلوده، هماغسې امکانات ورته په نظر کې ونیول شي. دا لکه مخکې مې شویل چې نه یوازې د حکومت دنده ده، بلکې د نړیوالې ټولنې دنده ده چې دغسې طبیعي آفاتو کې باید لاس په کار شي. د یو حکومت له توانه هم بهر خبره ده، د یو حکومت هم په واسه پوره نه ده. د یو مملکت ډېر ستر ستر قوتونه د طبیعي پیښو په وړاندې تګونډو شوي دي. حتی په امریکا کې تاسو وګورئ چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرت ځان معرفي کوي، کله چې له یو طبیعي پیښو سره مخامخ کیږي، حتی دې ته اړ کیږي چې له نړیوالو سازمانونو نه قرضه واخلي، له نړیوالو سازمانونو نه کومک وغواړي، همدارنګه نور ممالک. نو افغانستان خو یو ډېر کوچنی مملکت د اقتصاد له وجې او فقیر مملکت ده. نو دلته ټولو نړیوالو ټولنو ته په کار ده چې دلته د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې په دغه طبیعي پیښو کې زیانمن شوي دي.
بله، له رواني اړخه دغه کسان څومره صدمه ویني او خلکو ته څه کول پکار دي چې کله مثلا دوی ته پناه ورکوي، دوی له سیمې نه انتقالي خپلو ځای ته بیایي، دوی سره څه رقم برخورد باید وسي؟
شاوق العاده د رواني اړخ دوی صدمه ویني، او دا ډیره مهمه خبره ده په صحیح برخه کې، ځکه دوی له یوې خوا خپل کورونه د لاسه ورکړل، له بلې خوا د خپلو کورونو سره یو ځای خپل د کورنۍ غړي، چې دا ډیر ډیر اساسي زیان ده د دوی، او دوی ته ډیر ستر زیان ده چې خپل کورنۍ غړي دوی د لاسه ورکړي په دغسې طبیعي آفت کې. له بلې خوا دوی بې کوره شوي دي، د دوی اقتصادي وضعیت خراب د دوی په ناروغیو باندې اخته شوي دي. دا ټول د دوی په رواني حالت باندې ډېر بده اغېزه کولی شي. دوی له بد وضعیت سره دا اوس واقعا مخامخ دي، او دا واقعا ځورونکی حالت ده، ډېر خشنونکی حالت ده. یعنی هر انسان چې وي، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، که هغه انساني عاطفه ولري، هغه په دغسې یو حالت باندې زړه درد کوي او زړه یې سوځېږي چې یو انساني ټولنه د دغسې یو ناورین سره مخامخ وي.
په دې وروستیو کې اکثره کسان خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، اقتصاد د ډېره خلکو خراب دی، بیا هم په دغسې بد وضعیت کې عامو وګړو ته څه کول پکار دي چې بیا هم د زلزله ځپلو لاس ونیسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که داسې واضح خبرې ټول ملت ته ولرو، که چیرې تاسې غریبه مو اوسئ، که چیرې تاسې څه هم نه لرئ، ادیاقل د یو وخت مرسته خو سره کولی سي. استاد، په دې اړه تاسې خبرې غواړم.
بالکل زمونږ هیوادوال فقیر دي، اما دوی دومره هم فقیر نه دي. اکثریت چې دوی ونشي کولای د لسو افغانۍ، د شلو افغانۍ یا د پنځوس افغانۍ توانمندي ونه لري چې د هیوادوال سره مرسته وکړي په عمومي توګه سره. که چېرې زمونږ هیوادوال لس افغانۍ هم کومک وکړي، فکر وکړي چې دا څومره افغانۍ شو. زمونږ نصوص ماشاءالله څلوېښت میلیونه ده، یوه افغانۍ کومک وکړي نو دا څلوېښت میلیونه افغانۍ شوې. نو دا کمه مرسته نه ده، دا واقعا یو ځای نیسي. زمونږ په هیواد کې ډېر شتمن سوداګر هم شته ده چې د هغوی ډېرې وسه کېږي، لسګونه میلیونه کولی شي چې افغانۍ مرسته وکړي د دغو زلزله ځپلو سره. نو هیله مو دا ده چې دوی خپل دنیاوي او اخروي مسؤلیت ادا کړي. دا یوازې کومک نه ده، دوی لپاره صدقه نه ده، بلکې دا وجیبه ده. دا د اسلام یوه ستره وجیبه ده چې د مصیبت په وخت کې یو مسلمان د بل مسلمان لاسنیوی وکړي او هغه سره مرسته وکړي. دا د اسلام اخلاق دي، د اسلام آداب دي، او وجیبه ده. د اسلام دین اصلا په همدې باندې بنسټ ایښودل شوی چې یو مسلمان د بل مسلمان سره مرسته وکړي. دا د اسلام د اجتماعي نظام یوه ستره برخه ده. اجتماعي نظام د اسلام هغه وخت جوړیږي چې یو مسلمان بل مسلمان ته مفید تمام شي په جامعه کې، ورته ګټور تمام شي، او هم له ژبې نه هم د لاس نه د ضرر نه په امان کې، او برعکس باید کومک ورسره وکړي. خپل اخلاقي جنبه، خپل ادبي جنبه باید ادا کړي او مؤثر تمام شي خپل مسلمان ته.
که چیرې له دوه عمره حقونو سره چې هغه کسان چې اصلي ورته رسېدلی حق لري په ټولو خلکو باندې، که بیا هم د دوی دغه حق باندې سترګې پټې سي، د ځینو کسانو لخوا، د حکومت لخوا، د نړیوالې ټولنې لخوا، دا به څومره بدې پایلې ولري؟ یعنی دا طبیعي پیښه خو یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې به کېږي، په نورو ځایو کې به هم کېږي. یعنی داسې خو نه ده چې یوازې په ایراد کې کېږي. موږ او تاسې لکه څنګه چې خپرونه کې وویل شول، شاید دا یو څه تېر کاله موږ ډېرې بدې پیښې درلودلې. که داسې یو پیغام خلکو ته ولرو چې تاسو نن د دو کسانو په لاس نیوي کې بې غوري کوئ، یا هغه څومره هم چې توان یې غومره نه کوئ، سبا په تاسو هم داسې حالت راتللی سي. په دې اکله به څه خبرې ولرئ استاد؟
دقیقا دغه حالت سره ټول هیوادونه په ټول تاریخ کې مخ شوي دي، او بیا هم مخ کېږي. او دا طبیعي پیښې که څوک وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعتاً منځته راځي، لکه چې نوم یې طبیعي ده. یعنی طبیعتاً پرته د انسان د دخالت نه دغه طبیعي پیښې منځته راځي، د سیلاب په شکل، د طوفان په شکل، د دغه زلزلو په شکل باندې، د ځمکو ښویدنو په شکل باندې، د واورې ښویدل، دا ټول طبیعي پیښې دي چې رامنځته کېږي. که انسان وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعي پیښې منځته راځي او انساني ټولنه دې سره مخامخ ده. طبیعي پیښو کې انسان هیڅ ډول دخالت نه لري او هیڅ پلمه شتون نه لري. ټولو بنسټونو لپاره، د حکومت لپاره، د نړیوالو ټولنو لپاره هیڅ ډول بهانه شتون نه لري چې دوی د انسان په هغې کې ګرام وبلي او کومک ورسره ونه کړي، او له کومک نه دروغ وکړي او خپل لاس ونیسي. نو طبیعي پیښې د انسان د دخالت نه پرته منځته راځي، او ټوله نړۍ، ټول سازمانونه، حکومت، او په وروستي قدم کې انساني ټولنه چې هر څوک واسه توان لري، په دې کې مسؤلیت ده چې دغسې حالاتو کې باید راودنګي او د دغسې هیوادوالو لاسنیوی وکړي، کومک ورسره وکړي.
او کسانو ته به څه پیغام لرو چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري، او دوی خپله زلزله ځپلې دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، خپله بې کوره سوي، د غو لپاره به موږ څه یو ډاډ ولرو چې دوی نور له دې وروسته خپل ژوند ته ادامه ورکړي، ژوند دوام لري؟ دوی ته به یو څه پیغام ولرو؟
پیغام دا ده د دې هیواد او د وګړي په توګه، زه دغو قربانیانو ته لومړی تسلیت وایم. که دوی د خپل کورنۍ وګړي د لاسه ورکړي دي، په مجموع کې خپل ملت ته تسلیت وایم چې افغانستان نن ورځ دغسې د ویر په ټغر ناست ده. واقعا او ټول افغانان، بلکې ټوله اسلامي نړۍ او ټوله نړۍ، ټوله انساني نړۍ په دې باندې خفه شوه، او په دې باندې خپل خفګان څرګند کړ. نو پیغام مې دوی ته دا ده چې دا طبیعي پیښه ده، او په دې کې هیڅوک ګرم نه ده. دوی باید صبر او زغم ولري، ځکه یوازې دوی نه دي، بلکې په ټول تاریخ کې ډیرو انساني ټولنو دغسې قربانیانې ورکړي دي. هر هیواد دغسې قربانیانې ورکړي دي. دوی باید صبر ولري، زغم ولري، او دوی د خپل راتلونکي ژوند ته باید متوجه اوسي چې دوی د خپل ځان لپاره بیا کوښښ وکړي او یو نوی ژوند پیل کړي. او که چېرې کومک ورسره کېږي، هغه بې ځایه مصرف نه شي، او دوباره دوی ځان د د خپل ژوند د امکاناتو برابرولو لپاره هغه ولګوي او خپل ژوند له سر نه پیل کړي. ځکه دا طبیعي پیښه وه او طبیعي پیښې په ټول تاریخ کې رامنځته شوې دي او بیا هم رامنځته کیږي.
او عام خلکو ته هم باید د خبرونې په آخر کې یو پیغام ولرو، عام خلکو ته، حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته، چې دوی خپلې مرستې څومره ګړندۍ کړي تر څو دا کوم خلک چې اوس زلزله ځپلي دي لمځکې راپورته شي.
په لومړي قدم کې حکومت، په دوهم قدم کې بیا عام خلک، د دې هیواد زموږ هیوادوال دوی مسؤلیت لري چې هغه دوه عمده ځواکونه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه چې لومړی د دوی لپاره د خوراک او پوشاک او بیا د سر پناه ده، دا ورته په لومړي قدم کې باید دوی په نظر کې ونیسي او دا عاجله مرسته ده. دا باید د هوا له لارې، حتی که زمینی امکانات نه وي، واټن لري، دوی باید هر څه ژر د حواله لارې دغه امکانات ورته برابر کړي او هلته رسیدنه وکړي چې تر ډیره دغه رسیدنه شوې ده. نو زموږ هیوادوالو خپله میړانه ښودلې ده، په هر وخت کې خپله میړانه ښودلې، خپل انساني عاطفه یې څرګنده کړې ده، خپل مینه څرګنده کړې ده خپل هیوادوال سره، که په هر ځای کې دي، که په هر ژبه باندې دي، که هر قوم نه دي، چې په ټوله کې موږ د افغانستان یو ملت ویل کېږو او خوشحاله یم چې د هیواد د هر ګوټ نه هیوادوال دیتا حاضر شول چې د هرات خپل هیوادوال سره مرسته وکړي او هلته لاسنیوی وکړي. نو دوی خپل میړانه څرګنده کړې ده او تر ډیره ورته رسیدنه کړې ده. دا وخت هم ضرورت لري چې په راتلونکي کې د دوی دغه د سر پناه بیا دوباره ورغول شي او بیا ورته په نظر کې ونیول شي په ځایونو کې. نو دا یو څه وخت هم ضرورت لري، انشاءالله چې کارونه به وشي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی سلامت اوسئ. دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې دیغو کسانو د اساسي او بشري حقوقو پاکله خبرې وشوي چې دوی په طبي پیښو کې زیانمنې. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صافی. تربیه پرزه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
صرف د دهر ظلم هاغ گران کوي، پما صرف د دهر ظلم هاغ گران کوي، خوچه سوا پټي تو سترګو پیار مان کوي، پما صرف د دهر ظلم هاغ گران کوي. صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کری، گوی خوب یاره بانده پیس خدر تاوان نکوی خوچه سوا پا تیتوستر گو پیار مان نکوی بما صرف ده دهر ظلم ها خگران نکوی دخپل خائز دوران ٹول زما پزڑ کے دیر کا دعوائی سوک چی خولی یوزے کی گزرا نکوی خوچے سوا پر کی ٹوستر گو پیار مان نکوی بما صرف دے دہر ظلم حق کرا نکوی قتل دے سوچنا دے یارا نکوی خوچے سوا پوٹی ٹوستر گو پیار مان نکوی بما صرفا دے دہر
دے آزادی میلمہ د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسې د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت ناوخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یوه هم ځوان فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځايي قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګلی رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ، څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه می درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه می درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجالس درلودی